د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ په خپل نوموړي دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي، ما د امریکا د ملي امنیت، ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره د اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، ارتیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنجشنبې په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله چې پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستان ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنجشنبې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي، هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوې دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو وخت دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه، په یو بیان کې له طالبانو وغوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی می اومنی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس دویم هله دا چین ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. درنو زده کوونکو د تل په تل په دې هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی بو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی. نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم لواز دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو کولای شئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نورازو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه خامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داسې یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د په ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نه و. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه و. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یا واکمني و. په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمني شروع، حتی یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمني هغه مهال حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدیز څخه د مخه په 1540 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي او هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل دل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 310 کال پورې دوام درلود. همدغه په 310 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 310 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنچیانو امپراتوري د منځه وړي، نو دی بیل زند د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته د خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه د خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته نه کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي د هغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنګ کوي چې په هغه جګړه کې د دپ شټپې کېږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په مکمل پنځه کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند لارې د مقدونیه پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د ملاریا په مرض باندې اخته کېږي او مړ کېږي چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کېږي هغه په مرض باندې اخته کېږي نو په 323 کال کې چې دی وژل کېږي دی مړ کېږي د سکندر څخه وروسته بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وېشل کېږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کېږي چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومېږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دی د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د ده په ګټه تمامېږي. نو همدارې چې موریان واک ته رسېږي او واک دوی اخلي د هغوی واکمني هم د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وې هخامنشیان یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مو لوستلې دغه امپراتوریانې چې دا امپراتوریانې هغه مهال رامنځته سوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش په واسطه د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایږدي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کېږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې و هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایږدي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې یعنې ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي په واک کې راولي چې بیا د څخه وروسته دی وژل کېږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډېره ده هڅه کوي چې د پارس د لویدیځې پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي هغه ته ماته ورکوي کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي چې بیا دی چې کله پارس ته ستنېږي یا بیرته پارس ته ځي دی پر لارې باندې مړ کېږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسېږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو وویل چې هغه لومړی داریوش خشیرشاه دویم داریوش او دویم اردشیر و. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 321 کال کې د منځه وړل کېږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان په برخو باندې حمله کوي په لرغوني افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار کابل هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسېږي په هغه ځای کې د خانوم د شربن سټی دی او همدا ده چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونیوله د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځ خواته ځي هلته د نورستان کونړ د لارې چترال ته رسېږي. بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنېږي د هغه په لارې د سند د سیم د لارې د مقدونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد دی پر هغه لاره باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کېږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کېږي د همدغه ناروغۍ په وجه چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کېږي او دغه امپراتوري بیا وېشل کېږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم دره خبره ده چې کله چې یو واک یو امپراتوري یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي حتما په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل د دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نورو پردیو په شان د لرغوني افغانستان هغه ډیره هغه یوه برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال رامنځته کیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یوه برخه ونیوله د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پورې دغه امپراتوري چې وه دا دوام لري، دغه واکمني تر هماغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ د هخامنشیانو یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لاسته راوړل. هر امپراتوري مو جلا جلا وویله او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره یې موږ وایو. دا ترتیب مهم ویل چې کله هخامنشیانو کورنۍ له منځه ځي یا دغه امپراتوري د منځه ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د له منځه تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درسه پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسې د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ، دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول ترلاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو و، چې د هند موریانو په هکله تاسې څه پوهیږئ؟ په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سرو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسې هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسې سره مرسته کوي تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درسه پورې تاسې په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولرې شه چرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربانه را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ سي او د صحت جامې بم په تنوي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست سره خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د تاسو سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ او ستاسو تېر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وو چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وه؟ د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1430 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1350 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 30 کلن.
رزو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړه به مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړی یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلي دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه